سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو زموږه کلا زده رادیو نوري اوس د زده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سالش بګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو نن نسې وښ پنځه وښ متره د مخام تر شپګو د ساعت شپګو په منځني څپه دولس شپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي د پښتنو قومي عدالت په نوم یې د درې ورځنۍ ملي جرګې لومړنی بهیر پیل کړی دی. دا غورځنګ ګڼ فعالان د خیبر د جمرود په ریګي للمیې په میدان کې د پراخې جرګې د تنظیم چارې پر مخ بیایي او د نظم لپاره یوه ډله ګمارلې ده. دغه جرګه چې ټاکل شوې وه پرون پیل شوې، خو د ځینو تخنیکي ستونزو جرګې ته د خلکو د ډلو د نه رسېدو له کبله پیل نه شوه. د جرګې پر سهاله څو ورځو د پاکستان امنیتي ځواکونو چاپې واچولې او هلته درول شوې خیمې او د جرګې د انتظام لپاره نور شیان لرې کړل او میدان یې ونیوه. تر دې جرګې مخکې د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې پر شپږمه د یو فرمان په خپرولو سره پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان اعلان کړ. نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي یمین ګندپور هم د جرګې ځای ته ورغلی و. د ایران یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې له ایرانه 200,000 افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د خراسان رضوي ولایت د اتباعو او کډوالو عمومي مدیر حسین شرافتی پرون جمعه ویلي دا د تیر کال د همدې مودې پرتله 40% زیاتوالی ښیي. ایرانه دولتي اژانس د هغه په وینا راپور کړی دی چې په دغو کسانو کې بې اسناد افغانان او هغه کسان هم شامل دي چې په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی دی. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویانت محمد یوسف سعیدی رسنیو ته ویلي پرونی پیښه له سړک د یو ټکسي موټر د وختو له کبله شوی چې په نتیجه کې یو بل ټپي شوی هم دی. د افغانستان د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې دغه ټکسي موټروان د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لېږدول. د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. پرون جمعه ایران اعلان وکړ چې د سپای پاسداران د هغه جنرال مړی موندلی دی چې تېره میاشت د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې له مشر حسن نصرالله سره یو ځای د اسرائیلو په هوایي حمله کې وژل شوی و. د ایران سپای پاسداران په اعلامیه کې ویلي د شهید عباس نیلوفروشان مړی تر سختو هڅو وروسته موندلی دی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې عباس ایران ته د عباس د مړي د انتقال او جنازې پلان به وروسته اعلان شي. د ایران د سپای پاسداران د قدس واکونو وتلی قومندان عباس د سپتمبر په 20مه له حسن نصرالله سره یو ځای وژل شو. قدس ځواکونه د سپا د بهرنیو عملیاتو څانګه ده. او د لبنان حزب الله ډلینن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو پر یوې پوځي اډې یو لړ مزایل وشتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځي. د ایران متحده ډلې حزب الله په یو اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه یې د مزایلو په حملې سره د اسرائیلو د منفجره موادو یو فابریکه په نښه کړې ده. د دې ادعا په باب اسرائیلو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د ولساتو پر ماموریت د اسرائیلو دویمې هوایي حملې په ډیپلوماټیک ډګر کې انتقادونه پارولې دي. ملګرو ملتونو پرون ویلي و چې په دې پیښه کې دوه سریلانکایي سولساتي ټپیان شوي دي. خبرونه مو واورېدل. له وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالعه واورېدلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې خیبر پښتونخوا ته ورشو. هلته به له خپل خبريان نه واورو چې جرګه پیل شوی او کنه او که پیل شوی ده پر کومو موضوعاتو خبرې اترې شوې دي. په افغانستان کې پرنجونو د طالبانو له بندیز وروسته ځینې کورنۍ شکایت کوي چې وړې نجونې ودی
لاره واده شولې د کوپو اصول او په خاون په حقوقو د خواخې سفر د کورنۍ اصول سره ډیره نه بلده واسو کاغه ډیره ماشومه وره
چې لواده ورسته د غنجونی لکوم ستونز سره مخ کیږي وړاندې به په راپور کې درته وایو. د ناروی حکومت ویلي په افغانستان کې د خپل تیر ماموریت درځونې لپاره یو کمیټه ټاکلې. خدای چې دغه ماموریت په دغه کمیټه بعد د ناروی د ماموریت کومې برخې ارزوي وړاندې به درته په راپور کې وایو. هرمونشي چې د ملي پروند هم درته یو خپل راپور لرو خو د خبرونې په وروستیو شیبو کې درته خبر کړو پر مطالبه مشته ملتي مواړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو. د خبر پښتونخوا پاریګي للمسیمکه د پښتونو قومي جرګه نن د اکتوبر 12 سهار مهال ویل کیږي چې رسمن پیل شوې ده. سیاستوال او د جرګې ګډونوال افراسیاب خټک وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو به ولسونه او د پښتنو سیاسي مشران له سلا مشورو وروسته د خپل برخلیک په اړه مهمې پرېکړې وکړي. خو دا چې دا جرګه رسمن نن پیل شوې او کنه ورزو زموږ خبریال خاطر پردیسه صاحب ستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلی. کته سره ته وایي چې د جرګې نه وروستي جزئیات څه دي؟ جرګه پیل شوې کنه؟
سلامونه سیال صاحب تاسو د راډیو اوریدونکو ته. سیال صاحب د جرګې په اړه کوم کسانو سره چې زه په تماس کې ما د خپل د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي همدار اسغوی چې په جرګه کې ګډون کړي د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړي سره ما خبرې وکړې. دوی ویل چې بیگانا وخت شي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین کمل ارخونه کړي وا چې نن په لس بجې به جرګه پیلېږي. دوی ویل چې سکرین آماده شوی او په سکرین کې هغه ډیټا چې دوی لوړاندې راټوله کړي هغه به د ورځې په جریان کې خلکو ته وړاندې کیږي او له هغې وروسته به د ټولو سیمو نه چې د قومونو استازي خلک راغلي دي د هغوی استازي به ټاکل کیږي تر څو د سبا لپاره په بحث کې فعاله ونډه واخلي او په پریکړو کې خپل رول ولري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې کوم سکرین باندې هغه پریزنټیشن چې کوم ډیټا دا سټټیسټیک رپورت دی دا په سکرین پېښ کیږي او هغه نه پس په ضلع کمپونه چې کوم دی دا په خپل ضلعونه یو یو مشر ټاکي چې هغه بیا مخ کې تګلارا جوړي او په سبب یا د به صورت زی د مطالباتو په حوالہ سره نن بسر دغه عمل کیږي.
په ورته وخت کې سیال صاحب د رسمن د جرګې د پیل په اړه بیا هم ځینې راپورونه داسي یو خو مسله دا ده چې په دغه خپل د غریګي للمه سیمه کې دلته د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو د محدودیت له وجې وخت په وخت هغه معلومات چې باید ما هڅه وکړه چې لکه به مخکې هم والته چې کوم حالت روان دی وضعیت معلومات ترلاسه کوم خو چون مخابراتي شبکې مشکل دي نو دا کوم معلومات چې مله رسیږي هغه مطلب په وخت په وخت نه دي نو د رسمي نه پیل پاړه هم راپورونه ورکړ شوی خو د پی ټی ایم دغه غړي سرچ ما خبري وکړې د ویل چې سکرین لګیدل او جرګه د دوی د مشر په لارښوونه سره پیل شوې ده. په عیني وخت کې د پرون ماخام نا وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر چې کمی خبري وکړې د ویل چې نن سهار به دا پیلېږي خو لا هم په دې اړه کره معلومات چې کسان دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې جرګه پیل شوې ده اما د پیل پاړه لا هم لسیمه هغه معلومات چې وس حالت سره باندې نشته دي. ما د پښتون په دې جرګه کې د ګډونوال او سیاستوال افراسیاب خټک سره خبرې وکړې. هغه د جرګې د پایلو پاړه ډیر خوشبينه وو ویل چې په ډیر تعداد خلک راغلي او د امیدوار دي چې د سیو پریکړه به وشي چې هغه په سیمه کې د پښتنو د امنیت او ثبات په ګټه تمام شي. هغه ازادي راډیو ته وویل سیال صاحب دی پختون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې له ممانعتونو ستونزو سره سره د دوی جرګه د دوی په خبره کې یو څه ځان پکې راغلی، خو وایي جرګه ښه مخته روانه ده او امیدوار دي چې پایلې به مخې وي. زه د دوی له غړو سره په اړیکه کې یم او کوم وروستي جزئیات چې ترلاسه کیږي هغه به له اوریدونکو سره شریکیږي. مننه.
ډېره زیاته مننه کورودان. زموږ همکار خاطر پردیس و چې د پښتنو د جرګې په اړه باندې چې د خیبر پښتونخوا جمبروت سیمه ریګې للمي سیمه کې دغه جرګه ویل کېږي چې پیل شوې ده، خو هېره دي نه وي چې په دغه جرګه کې یو شمېر ډېر ښځو هم ګډون کړی دی. وړاندې په راتلونکو خپرونو کې به که چېرته زموږ همکارانو وتوانېدل یو له دغو مېرمنو سره به مرکه وکړو او له دوی به وپوښتو چې د جرګې سیمې ته دوی څنګه ورغلې او د دوی غوښتنې څه دي. بیرته به افغانستان ته راستنه شو. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان وایي که د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2030 کاله دوام وکړي، تر 4 میلیونه ډېر نجونې به اغېزمنې شي. افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د تازه معلوماتو له مخې په دغه هېواد کې څه باندې 1 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې دي. تفصیل سنګه کړنورو
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2030 پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې شي. یونسکو دا خبره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د اکتوبر 12 د ماشوم نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه کړې ده. هممهال افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي، بلکې هغه نجونې هم چې هېڅکله ښوونځي ته نه دي تللي د بې وزلۍ، جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي. یادې کمیټې پرون په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده. هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هیواد یې ژمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي. میلینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي، موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو. د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي، په ورته مناسبت پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو ظلمونه بې ساري بللي دي. یاد سازمان د اکتوبر په 12 د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي افغان نجونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منع دي او ان غږونه یې جرم ګڼل کیږي. یو شمېر افغان نجونې هم مایي برخلیک یې تیاره دی. د پلازمینې کابل او ننګرهار ولایت اوسیدونکي 2 تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته یې وویل
نسو کولای خپل هیلې تعقیب کړو ځکه وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او ډېر محدودیتونه پر افغان نجونو لګول کیږي.
ما غوښتل چې ما زه ډاکټره شم یا معلمه شم، نو طالبان د وجې نه موږ هېڅ شته نه پرېږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي.
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وقت له رسیدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له 2 میاشتو تېرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. ملګرو ملتونو، یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په زړونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار، تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ، له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بلل شوي. په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو طالب چارواکو تله دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلوروي ساعته
دا ناروی حکومت په افغانستان کې د خپل ماموریت در ځوان لپاره کمیټه وټاکله. دغه هیواد په خپل حکومتي ویب پاڼې خبره کړې لمبې کې د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په حواله ویلي چې یاده کمیټه به له 2015 کال تر 2020 کال پورې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ګډون د تخلیه پروسې بشري مرستو د سولې خبرو اترو برخه کې د دغه هیواد ماموریت ارزوي. تفصیل په دې راپور کې
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي تدری درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت د یوې مسودې له مخې ټاکل شوې چې لاس غړي لري او مشري هم د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په خوانی وزیر کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاده کمیټه به د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په ګډه بودیجه د راتلونکي یو کال په اسکی په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پر پوځي عملیاتو کې د ګډون د تیر جمهوریت نظام د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د پخلاینې د خبرو اترو د بهیر له افغانستان سره د بشري مرستو او له سقوط وروسته د تخلیه پروسې په اړه معلومات راټول او یادو دوه وزارتونو ته به سپاري. د ناروی په حکومتي ویپاڼه د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایدی په حواله راغلی چې نوموړي پرون د دغه کمیټې د جوړیدو پر مهال ویلي موږ باید له دې بهیره وخلو ترڅو د راتلونکو نړیوالو عملیاتو او د نورین پر مهال ملکیانو ته د ناروی د مرستو رسولو او تنظیمولو په هڅو کې لا ښه عملی کړو. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې ویلي د افغانستان په اړه په ژوره توګه اندېښمن دی او په خبره یې دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې په غلط لوري روان دی چې دې وضعیت ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې خورا اغېزمنې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د اوسلو د سولې د څیړنو مؤسسې هم په خپل وی پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مؤسسې مشر او یو څیړونکی هم د دې کمیټې غړیتوب لري. هغه مؤسسې چې په 2020 کال کې د طالبانو او تیر جمهوریت حکومت د سولې مراکشي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب هم کاوه. خو د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د ناروی تیر ماموریت نه د افغانستان په سیاسي وضعیت او نه هم د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې اغیزمنې پایلې درلودې. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي د ناروی د دې کمیټې پایلې هم د افغانستان د اوسنی وضعیت بدلولو کې کومه محسوسه پایله ونه لري.
دغه نقش پر نتایجو باندې مبتنی نو اسې کوم ملموسې پایلې نه درلودلې چې هغه د افغانستان په سیاست کې فساد په مخنیوي کې د افغانستان د جګړې په مهار کې نقش درلودلې وي. زه فکر کوم چې دغه سې کمیټو جوړول کټې څه ده، یوازې د وخت زیاده البته دې په خاطر باندې چې یوازې خلکو سترګې توري کې.
لدی وړاندې هم د ناروی حکومت له 2001 تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت درځولو یو کمیټه درلوده. د یادونې ده چې ناروی په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. دغه هیواد د بیلابیلو پراختیايي پروژو، روغتیايي کلینیکونو، سوداګرۍ او پانګونې ترڅنګ د 2001 کال له ډسمبره د 2021 کال د اګست تر پایه پورې افغانستان ته د 9200 سرتیرو په استولو د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پوځي حضور هم درلود.
آزادی رادیو تا ورجوی نیستی تر طول مخی زن دا پنستان سیمی او نری لحالاتو خبر کری.
نور مطالب هم در تلرو خوص یو نریوال موضوع اخلو در روسیه پا تازه راکتی حملو که دا اوکران پینز ملکان واجل شوی. تفصیل پتی راپور که
اوکراینی چارواکو نن ویلی د اوکراین دغه 15 ملکیان په تیرو 24 ساعتونو کې په ختیځه سیمه دونیتسک او خارکیف کې وژل شوی دي. د دونیتسک والی وادیم فلاشکین په ټلګرام کې لیکلي درې کسان په دونیتسک کې وژل شوی او اته نور کسان ټپیان شوی دي. چارواکي وایي یو کس د اوکراین د شمالي سیمه خارکیف په کوزاچیا لوپان او بلتن په کوپیانسک ساحه کې وژل شوی. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی روسی پوځیانو په عین حال کې د خرسون پر ګڼمیشتو سیمو هم توغندي وشتلې چې په وینا یې یو روغتیایي بنسټ، یو دولتي ودانی، د ټلیفون یو واستنیا پایا او یو داستوګنی ودانی زیانمنه کړې ده. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه راپور ورکړي چې اوکراینی ځواکونو خرسون سیمه د 2022 میلادي کال په نومبر میاشت کې له روسي ځواکونو آزاد کړه او روسي ځواکونه اړ کړل چې د دنیپرو سیند ختیځ ته شاته وګړي. خو روسي ځواکونه بیا هم پر دغه شهر او شاوخوا سیمو خپلو حملو ته دوام ورکړي چې له کابل ملکی تاسیسات او د انرژي بنسټونه زیانمن سوي دي. نن سهار وختي بیا د اوکراین په جنوبی سیمه زاپوریژا کې هم د والی ایوان فیدوروف په خبره دروسی پر راکټي حمله کې دوی شزي او یو انجلی ټپيانې سوي دي. په جلا راپور کې د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو پر سومي، پولتاوا، دنیپرو پیتروفسک، میکولایف او خرسین سیمو دروسی لخوا د 23 توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له جملې تلر وشتي نسکوري کړی دي. روسی چارواکو بیا خبر ورکړی چې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو نن سهار د روسیې پر بلګرود او کراسنو در سیمو حمله کړي او درې کسانې چپیان کړي دي. د بلګرود والی ویاچسلاف گلادکوف په ټلګرام کې لیکلي چې درې کسان پر اوستینکا سیمه د حمله له کبله چپیان سوي دي. د کراسنو در یو محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې ویلي چې پر کراسنو در په حمله کې درې کورونه او یو موټر تخریب سوي خو چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال سوي ختیځې سیمې لوهانسک په روین کې سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستی دی. په دې ډیپو کې د اور لګیدو خبر رسمن تایید سوی نه دی، خو دا له می میاشتې راهیسې دویم وار دی چې پر همدغې ډیپو حمله کیږي. هغه وخت د حملې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي وو. په جلا خبر کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو 12 بی پیلوټ الوتکې د کراسنو در پر فضا، 12 د کورسک، 2 د بلګرود او 14 نوري د ازوف پر فضا وشتلي او نسکوري کړي دي. د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حمله زیاتې سوي چې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلخوا په وروستوي کې د روسیې پر پوځي اهدافو له دې جملې د تیلو پر ډیپوګانو هم د هوایي حملو خبرونه زیات سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کونړ کې یو شمېر نجونې وایي ډېرې همزولي او خپلوانۍ په کوچنیوالي کې واده شوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل شوي مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
زما د یو کاکا لور ده چې دا ډېر په ماشومتوب کې واده ولتلی وو. هغه چې کله کور ته لاړه واده شوله د کور په اصولو په خاوند په حقوقو د خوا اخر سفر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې جون په کور کې ډېر تاوتریخوالي سمخ شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاقه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربیره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شوه، چې د هغو پاللو او روزلو سره یې ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
په دې کې د هغې څلور ماشومان هم پیدا شو، خو د هغې ماشومان سره یې نور جون هم سم تریخ شو، ځکه چې هغه د ماشومانو په روزنه، په لیدنه او په پالنه نه پوهېده، ځکه عمر یې ډېر کم و.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روغ دی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومانو ته د نفقې ګټلو وسې نه درلود او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک، څښاک، لباس او درمل نه وو، او هم دې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او 15 بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه گزاره کوي، چې د همدې ستونزو په وجه پر رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوې چې دا دلته پلار ته وسپارله، دلته ماشوم پیدا شو، ویم شو دوه کالو ته مرسته نه بیرته پښتنه او شنرال نه نه په پښتنې د ماشومانو تم روزنه تعلیم هیڅ شی نه لري. څوک دی ګاون کې اچھی ډوډۍ اچھی پخ کې جامې سپلې ماشومان ته ورو کې پخ چې پخ نه کې اندسې ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کې دوه پوځي ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپل ټولګیوالي مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پښپغم ټولګي کې و چې واده شو.
سمای و هم سیم په و چې د شپغم ټولګي څخه واده کړنه او سې جون به خل ستونز او مشکلات سره مخ دي. کورنۍ ته وای چې ته د کور کارونه نه شکولې، د کور په وسل باندې نه پويګې، د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پويګې. هغه بیچاره دوه ماشومان لري، اوس هم جون د ستونز او مشکلات سره مخ دي.
جونې وای د طالبان لخوا شپغم د لوړ ټولګي د خزینه زده کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیواله کې دنجونو ودول زیات شوې دي. د دوی په وینا په کم عمر کې دنجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامدار بیروزګاری او غربت ته. ډاکټران وای په کوچنیواله کې ودونه کول نجونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي او ترې پیدا کېدونکي ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسا خان ازادي راډیو ته وویل
نجونې د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلاتو سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدواري او ولادت په وخت کې وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړي شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیواله کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخې نیولې په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې ده.
تاسو به د مینې په اړه اورېدلې وي. خدا چې مینې څه ته وایي ارزو اجمل ترمنه یارو.
کزنو عیش پتا لر بلل تو پپالنگ بدی دا حسی قتل
جو عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف سخت دی. د ځینو له نظره دا شونی نه دی. ارواپوهان یو شان فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیلا معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه پیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ ووي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، ما لکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال.
استازوی اوس فناشی ماوی او گلچی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینا یا عشق دا ادبیاتو، هنر او فرهنگ نوی برخه هم جوڑه. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا دی خبر پتایید سرائی پا آراوائی
مینا د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت نیمایي خپل منځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه یې مینا ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي ښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده. او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ د خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره ښایي مینه.
دا مینې پاړه مو سندره واوري دا پم دې سره د خبرونې دوی مینې مې تر ورسېدو د زهرې کاروان پروګرام درته لرو خطر غې وړاندې لاند خبرونه دا پښتون ژغورنی غورځنګ پی ټی ایم وای د پښتنو قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ ملي جرګې نورنۍ بهیر پیل کړی دی. دا غورځنګ فعالان د خیبره د جمرود په ریګي للم کې په میدان کې د پراخې جرګې د تنظیم چارې پر مخ بیې او د نظم لپاره یو ډلې ګمارلې. دغه جرګه چې ټاکل شوې وه پرون پیل شو، خو د ځینو تخنیکي ستونزو او جرګې ته د خلکو د ډلو د نه رسېدو له کبله ځنډېدلې ده. د ایران یو لوړ رتبه چارواکی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران څخه 220,000 افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د خراسان رضوی ولایت د اتباعو کډوالو عمومي مدیر حسین شرافتي پرون جمعه ویلي دا د تیر کال پرتله 40% زیاتوالی ښیي. هغه ویلي چې په دغې راویستل شوو کسانو کې یو شمېر بې اسناد افغانان هم شامل وو. د هرات اسلام کله پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویاند محمد یوسف سیدی رسنیو ته ویلي پرون پیښه له سړک د یو ټکسي موټر د وختو له کبله شوې چې په نتیجه کې یو بل ټپي شوی هم دی. راپورونو پر بنسټ چې دغه ټکسي موټر له ایران څخه د مشهد په بخنه سره چې دغه ټکسي موټر د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لیږدول. ایران پرون جمعه اعلان وکړ چې د سپایي پاسداران د هغه جنرال مړی مندلې دی چې تیره میاشت لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله د ډلې له مشر حسن نصر الله سره یو ځای د اسرائیلو په هوایي برید کې وشل شو. د ایران سپایي پاسداران په اعلامیه کې ویلي د شهید عباس نیلوفروشان مړی تر سختو هڅو وروسته مندلې. ایران ویلي چې دغه د جنازې د انتقال په اړه به جزئیات وروسته شریک کړي. او د لبنان حزب الله ډلې ویلي نن د حیفا په نوم د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو پر یوې پوځي اډې یو لړ مزایل وشتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځي. د ایران متحده ډلې حزب الله په یو اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه د مزایل په حملې سره د اسرائیلو د منفجره موادو یو فابریکه په نښه کړي. د دې ادعا په اساس اسرائیلو لا تر اوسه څه نه دی ویلي.
زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلون کې کې به د کوکنارو د کښت منه کولو تصمیم ماتی. سره لدې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدیدی دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشي مواد
د زهرو کاروان.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن ورستي مسوده چمتو کړه.
د یاتر زلامل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او لیک کمیشنونو د ریاست له لوري په دریو پښتون او پنځو مادو کې چمتو شوې ده.
په بل لاپور کې باور شي د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرشو د احتیاط ډیرېدو په اړه اندېښمن دي. دلیل متصدان ما
زاد ناوړ دوستانو سره د ناستې ولاړې له عمله موتاد شو. مصروفیت منو درلود نو کور ته براغلو هر څه چې بلاس تراغلل وړل مو او خرڅول مو او چرس مو مخیرل.
دا چې کوم نشي مواد په موتاد میرمنو کې د زیګون پروسه ټکنی کوي په دې اړه مولا ډاکټر ګلاسخر شریفیار سره مرکه کړي.
دا نشي مواد درهم په عضلو باندې ناوړه اغیز کوي او بل اخره د دوی نورمال ولادت چې د زندوی او بل اخره د خطر سره مخ کوي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
والاکا تل دی بل څه غواړي اغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن ورستي مسوده ترتیب او چمتو کړه. دا طرز العمل چې په درې فصلونو کې چمتو شوی له نشي موادو سره د مبارزې عالی کمیشن اساسي کارونه د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د وزارتونو وظایف او نشي موادو د تولید او کاچاکو سره د مبارزې په برخه کې مسؤلیتونه په ګوته کوي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران ټینګار کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له دوام سره پر یو وخت د کیمیاوي نشي موادو تولید ډیر شوی او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې عامه ذهنیتونه بلې خواته واړوي. د دې راپور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د طرز العمل نهایي مسوده چمتو کړه. دا مسوده د منل کېدو لپاره د چارو د رئیس په مشرۍ د وزارتونو او ریاستونو استازو دوهمې غونډې ته وړاندې شوه. د طالبانو حکومت د دې طرز العمل چمتو کول له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون کې د وزارتونو او اړوند بنسټونو ترمنځ د چارو همغږي شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت وایي چې دا طرز العمل به له نشي موادو سره د مبارزې په عالي کمیسون کې د شاملو بنسټونو چارې منظمې کړي.
د یاد طرز العمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او کمیسنونو د ریاست له لوري په دریو فصلونو او پنځو مادو کې چمتو شوی ده. په سپکې عمومي احکام د وظایف او ویش کاري تګلاره او بلابل احکام ترتیب شوی دي.
له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ جوړ شو چې د پخوا په پرتله تشکیلات محدود شوي دي. دا کمیسون د لومړي ځل لپاره په تیر جمهوري نظام کې جوړ شو چې 15 وزارتونو او یو خپلواک کمیسون یې غړي توپ درلود. د دې کمیسون وظایف د کوکنارو له کښت، نشي موادو تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه او د دې ترڅنګ د نشي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی او بزګرو لپاره د بدیلو کښتونو په برخه کې د اقتصادي مرستو برابرول و. خو د طالبانو حکومت د دې کمیسون تشکیل 14 وزارتونو او یو ریاست ته راټیټ کړي او له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې ډېر صلاحیتونه او مسؤلیتونه له اړوندو وزارتونو څخه اخیستي او د کورنۍ چارو وزارت ته سپارلې دي. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام او کیمیاوي نشي موادو جوړولو ته په اشاره سره وایي چې د طالبان حکومت هڅه کوي چې د دې کمیسون د بیا جوړولو د لارې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي او په دې پلمه بهرنۍ مرستې راجلب کړي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل پخواني رئیس سید نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نه یوازې دا چې د کوکنارو تولید یې نه دي کم کړي، بلکې د دوی په واکمنۍ کې د کیمیاوي نشي موادو تولید هم ډېر سوی دی.
طالبا میخوان که به دنیا نشان بدن.
طالبان غواړي نړۍ ته وخیي چې دوی رښتیا سره د نشئی موادو پر ضد مبارزه کوي او هڅه کوي هغه لاستراوړنې د ځان وبولي چې په خوای بل بڼه درلوده. خو رښتیا دا ده چې تیر کال د کابل او بامیان په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی وو او ډیرو بزګرانو یې تریاک ټول کړل. دا مهال په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د تریاکو خرڅلاو بازارونه شته دي.
وجود دارن.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو د دوام په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون له جوړېدو سره سم یو نامه هم له طالبانو سره ژمنه کړې چې د بهرنیو مرستو جلبولو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو د استازو یوه غونډه راوغواړي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو تر دې مهاله د دې غونډې دقیق تاریخ او ځای نه دی ټاکلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون وروستۍ مسوده چمتو کړه.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیز کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیر مې ورسې ځوان مبي از نه سمي وسره کې سم شیرو که زستکه مې بدبخت شاید چې بخي ځان زنه سم خلاص وله.
ادوار د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو، واډو کې دمونګه پوچ کړ، غاکونه دمونګه خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي، ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د تخار ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د چرسو احتیاط ډیر سوی دی. دوی وایي چې په دې ولایت کې ډیری ځوانانو د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله چرسو ته مخه کړې، او کله چې تنکي ځوانان په خپل ښار او کلي کې دا وضعیت ویني، دوی هم نشو ته هڅول کیږي. په تخار ولایت کې اجتماعي فعالان وایي چې په ځوانانو کې د احتیاط ډیروالی د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلاو سبب سوی دی. په دې اړه به زموږ د همکار راپور ته غوږ شو.
په تخار ولایت کې د چرسو د احتیاط ډیروالی په دې ولایت کې د جدي روغتیایي او اجتماعي اندېښنو سبب شوی دی. په دې لړ کې ځینو ځوانانو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري، د مصروفیت نشټوالی او د راتلونکي په اړه ناهیلي د دوی د احتیاط عمده لاملونه دي. د سلګونه ځوانانو له ډلې څخه یو هم روحولا دی چې څلور اولادونه لري. دی وایي چې د څو کالو راهیسې د ژوند د ستونزو او بیکاري له امله د چرسو نشو ته مخه کړې ده.
از روزی که می چرس
لکومی ورځی شي چرس کوم، جسمی او رواني وضعیت می خنه دي، سر درد، ځان درد او درد پدر يم. اته اولادونه می دي لخجی او کورنۍ سره می جنجال او بد حال. چرسو ته لاسرسي اسانه ورزانه دي، د 500 افغانۍ او اخلو زموږ چاره پرې کیږي.
د روح الله خبرې د هغو زرګونو ځوانانو د غمجن ژوند بیلګه ده چې په دې موادو متات شوی دي. د غډول 45 کلن احمد فرید وایي چې د لومړي ځل لپاره یې انډیوالانو له چرسو سره آشنا کړ، او هماغه آشنایي د احتیاط او بدمرغۍ پیل شو. فرید چې د خپل وضعیت څخه ناراضه دی وایي چرسو نه یوازې دا چې د جسم او ذهن ته زیان رسولی دی، د کورنۍ لپاره یې هم لوی سرخوږی دی.
دلیل متوسدان ما
زه د ناوړه دوستانو سره د ناستې ولاړې له امله موتات شوم. مصروفیت مې نه درلود، نو کور ته براغلو هر څه چې په لاس ته راغلل وړل مو او خرڅول مو او چرس به مو پیرل. همدې چرسو زما روغتیایي وضعیت خراب کړی دی.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ډاکټران وایي که څه هم له پخوا څخه د افغانستان ځوانانو د چرسو نشه کوله، خو دا چې په وروستیو کلونو کې چرس اسانه پیدا کیږي او نسبتا ارزانه هم دي، دی وضعیت په ځوانانو کې احتیاط نور هم ډیر کړی دی. د خیر الله صالح په نوم یو اجتماعي فعال ازادي راډیو ته ویل چې د چرسو په معتادینو کې باسواده او روشن فکر ځوانان هم شامل دي.
اکثر شون روشن فکر استون او اکثر شون تسلیل کرده
دي راي روشن فکر او باسواده دي، خو بیکار دي او ان کورنۍ ترې پازاب دي. ډیره دوی پروانی ستونزو وخت شوی او ټولنه د ستونزو سره مخ کړي. اکثریت غلاوی هم دوی کوي، ځکه په خپل حال خبر نه دي، او دا د ټولنه او کورنۍ لپاره لوی ستونزه ده. هغه ماشومان چې د دوی ترڅنګ وسیږي پرته له بدبختۍ بل څه نه زده کوي.
بدبختی دغه زیات نه میګرن.
د تخار ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې ډیری جرمونه معتادین کوي، او دا مسله اوس په جدي اجتماعي ستونزې اوښتي ده. د تخار ولایت اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د نشو علت د کار او مصروفیت نشټوالی بولي، او اندېښنه څرګندوي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي، روغ ځوانان به هم نشو ته وهڅول شي، او په دې ولایت کې به د چرسو معتادین نور هم ډیر شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د احتیاط ډیرېدو په اړه اندېښمن دي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملا وکړو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه، زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1265 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ پر مهال د نشیي موادو استعمال د زیږون پروسه ګډوډوي چې په نتیجه کې د معتادې مور زیږون د عادي ښځې په پرتله سخت او کله کله د ماشوم د مړینې لامل هم کیږي. دا چې کوم نشیي مواد په معتادو میرمنو کې د زیږون پروسه ټکنۍ کوي، په روغتون کې د زیږون پر مهال د احتیاط پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغېزې کوي، او د یوې معتادې ښځې زیږون له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشیي موادو استعمال پر امیدواره میندو کومې ناوړه اغېزې کوي.
د نشئی موادو استعمال په حامله ښځو کې ډېرې ناوړه ستونزې راولړولی شي. اوله دا چې دغه کوم ماشوم چې د دوی په نس کې دی، د هم مستقیما د مور د احتیاط سره معتاد کیږي، او بله خبره ده چې د یوې معتادې مور ولادت سخت وي، نظر عام ښځو ته د ماشوم د سخت یا د غورځېدو سبب کیږي. ماشوم د پریمچور یا د وخت نه مخکې پیدا کېدلی شي. ماشوم وزن د نظره کم پیدا کېدی شي. ماشوم د سوی تغذی په شکل یا د غذایي موادو د کمښت په شکل پیدا کېدی شي. همدارنګه ماشوم معتاد پیدا کېدلی شي. دوی باندې د درد دواګانې کار نه کوي. دوی باندې هغه دوا چې د رحم د تکلس او د ماشوم د ولادت د پروسې د تیزوالي سبب کېږي، هغه دوا هم په دې اثر نه کوي. د دوی د لنګون یا زیګونې ځنډنې کېږي، او په څومره چې وخت لازم وي په هغه وخت سره د دوی کوم سرویکس چې دی چې د ماشوم دپاره باید خلاص شي، هغه نه خلاصیږي. ځکه دغه نشئی مواد د رحم په عضلو باندې ناوړه اغیزه کوي، او بالاخره د دوی هغه نورمال ولادت چې دی ځنډوي، او بالاخره د خطر سره مخ کوي. او حتی دا چې بعضې وخت کې مجبوریږي ډاکټران چې دوی ته عملیات وکړي یا سرجري ورته وکړي. کله بیا چې حامله ښځې چې معتادې وي، د زیږون په وخت کې انالجیزیک یا د درد دوایانې کار نه کوي. بل هغه دواګانې چې د رحم د تقلص سبب کیږي، هغه دواګانې په دې باندې درست اثر نه کوي، او بالاخره د دې زیږون د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کوم ډول نشئی مواد په معتادو میندوارو ښځو کې د زیږون پروسه ټکنۍ کوي؟
اکثر نشئی مواد د زیږون پروسه ځنډنې کوي، خو په تیره بیا د اپین خاندان یا د تریاکو خاندان چې کاغه هیروین وي او یا اپین وي یا مورفین وي یا پیتیدین وي یا کوډین وي، دغه دواګانې چې دا د ټول بدن په عضلاتو خصوصا د رحم په عضلاتو باندې ناوړه اغیزه کوي، او بالاخره دوی ولادت پروسه ځنډنې کوي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
ډیرې معتادې ښځې چې د زیږون لپاره روغتون ته مراجعه کوي، د خپل احتیاط کیسه نه کوي. د دې خبرې پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کومې مورګانې چې معتادې دي او حامله دي، او دوی چې کله شبخانې ته ځي، واقعا دوی د خپل احتیاط یا د نشئی توکو د استعمال کیسه پټوي، نو دوی دپاره هم خطر دی. ځکه چې هغه کارونه یا هغه پروسیجر یا هغه پروسې چې دوی ښځو دپاره لازمي دي، هغه ډاکټران په نظر کې نه نیسي. او بل هغه چې د دوی د ماشوم دپاره په کار دي، مثلا کله چې ماشوم پیدا کیږي، ماشوم هم معتاد وي، او هغې ته یو سلسله ډېر مشکلات لکه ساه بندش، اپنې چغې، جړه، فریاد دا شینه ډېر وي، نو کومه مور احتیاط پټوي، دا د دوی دپاره خطرناک دی. هم د دوی د لنګون یا د زیږون وخت زیاتېږي، او هم د ماشوم دپاره ډېرې ناوړې ستونزې راولړي.
د زیږون پر مهال د یوې معتادې ښځې خدمات له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري؟
د ولادت په وخت کې د یوې معتادې مور او د عادي مور چې مواد نه استعمالوي او نشه نه کوي، ډېر فرق لري د زیګون پر مهال. د معتاد مور زیګون ځندنه وي، اوږده پروسنی سي، عضلات شخ وي، عضلات په اسانۍ نه نرمیږي، بلاخره د دې ولادت ځنډیږي، او د ولادت د ځنډیدو سره دوی ته نور ډیر مشکلات پیدا کیږي، ماشوم ته مشکلات پیدا کیږي، کیدای شي چې ماشوم د اسپکسیا سره مخ شي، یعنی د اکسیجن د کمی سره مخ شي، او کلچ پیدا شي کیدای شي چې هغه ونه ژاړي، او بالاخره هغه ته مغزي مشکلات او یا پلج او یا نورې داسې زیاتې ستونزې پیدا شي چې معتاد ښځې لنګون یا زیګونې سخت وي، په اسانۍ سره د دوی سرویکس یا کوم هغه ساحه چې هغې نه ماشوم راوځي هغه سخت او ریجډ وي، نو د دې په خاطر باندې دوی د زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي، نظر نورمال حامله ښځې ته.
که کومه معتاده مور د زیږون پر مهال خپل احتیاط پټ کړي، آیا داسې لارې چارې او معاینات شته چې له مخې یې ډاکټران په دې پوه شي چې دا ښځه معتاده ده او باید د یوې معتادې غوندې چلند ورسره وشي؟
بدبختانه کله چې یو مور شبخانی ته ځي یا روغتون ته ځي، اول خو د دې خپل احتیاط پټوي، بل خبره ده چې که ډاکټران هم ډېر اکسپرټ نه وي او تجربه ونه لري او د هغې د چهرې او یا د حالت څخه پوه نه شي چې دا یو معتاده ښځه ده، ولې داسې ټیسټونه شته دی چې د یو مور احتیاط معلوم کړي، یو ملټي ډرګس ټیسټ ورته وایي چې د یورین یا ادرار کې کیږي، او هغه دا معلوموي چې دغه زنانه یا حامله مور په کومو نشه یي موادو روغ دی، دا بالکل د دې امکانات شته دی. خو دغه ټیسټونه اکثره په هغه شبخانو کې چې معتادین وي هلته کیږي.
معتادو ښځو ته متوسیت څه ده ترڅو دوی د زیږون پر مهال له ستونزو سره مخ نشي؟
محتاد خزې یا خویندې باید اول خو کوشش دوی باید وکړي چې مخکې د دینه چې دوی معتاد شي، باید کوشش وکړي چې مخدره توکي یا نشه یي مواد کته کړي، او که کته کولی شور نه شي نو عقلن باید کمی کړي، او د حاملګۍ په صورت کې کله چې دوی حمل اخلي نو په یو دم باندې دی دوی هیڅکله نشه یي مواد نه پرېږدي، ځکه چې په یو دم د شی مواد پریخدو خپل مور ته او ماشوم ته هم ستونزې راولاړولی شي. نو کوشش دیو کی چې دوی لکه د نشه یي موادو مقدار هم کم کی، او ورسره دوی باید دفاتیم کم کی، مثلا د ورځې درې سلور واره د نشه کې کوشش دیو کی یو ځل کی کم دی کی، مثلا یو ګرام یا نیم ګرام یا د استعمالې دا غینې دم کوشش وکړي چې کمی کی، یعنی هم د نشه باید دوی خزي کمی کی، او هم د نشه وخت ټیم هم باید کم کی، چې مثلا کدرې ټیم یو ټیم ته دی راولی. داسې
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد مور لنګون ډیر پیچلی او خطرناک وي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنا اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شکار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي، خو په ښه او بد نتیجه پسې نه ګرځي. دی یو ورځ له خپلو انډیوالانو سره میلې ته ځي، خو خویو خندا او موسیقي او چکچکو باغ پر سر اخیستی وي. په دې وخت کې یو میلهوال له مجلس څخه ولاړیږي، د باندې وځي، او وروسته اسلم هم ورپسې ورځي. بس له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې اسلم ولې او څنګه بدمرغه کیږي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا، څنګه د بندر پاسې دی او دلته आवाज نه استه؟ ها
اسلم جان، دلته سیګریټ و هم
نو شجان، نو شجان،
نو شجان بابا، ته وایي چې څه وریجې او غوښه خورم.
خوند خو ښه در کوي، دا نو هسې اوس ماته وایي.
د خاورو خوند والا که لري، خوشې چټي شی دی.
نو چې خوشې چټي شی دی ته یې ولې وایې؟
یاره که رښتیا درته ووایم نو سخت پښیمانه یم، خو څه وکړم، ځان نشم ځنې خلاصولی. دا داسې مردار دام دی چې یو وار پکې ونښتې بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې، خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ما ته یو دود راکړه، ډېر صفتونه مې اورېدلي دي، نن به ځان خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري، خلک هسې چټي خبرې کوي. آسې ځان په بلا مه اخته کوه، سبا به تا ته هم خلک چرسي وایي. دا بدنامي خوښه ده.
کاکا ما کله وویل چې زه چرسي کېږم، بس یوازې نن څکوم، غواړم پوه شم چې څنګه خوند لري. دا
نوم دې ورک شي، خوند دې ورک شي، چرس به څه وي او خوند به یې څه وي؟
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي. ما ویل چې زه هم یو دود ده ووهم چې دا اوس کیسه څه ده.
وا لکه ما خو درته وویل چې زه شل کاله کېږي چې څکوم یې، والله که یا خوند لري یا خوشحالي.
خیر توکل په خدای، امتحان به یې کوم، یو ورځ خو نه چرسي کېږم.
وا لکه ته له دې بلا څه غواړې؟ هغه ده میله ده، موسیقي ده، یاران دي، بنډار تود دی. ته درځه زه هم در پسې درځم.
ته اوس یو دود چرس راکړه، میله به وروسته ګورو.
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی، خو ته چې شلی زه څه درته ووایم؟ دا دی واخله.
ته راکړه چې نن ځم در زمري نه کوهم.
بس ده والکه، بس ده خرابوي دي همدومره، بس ده.
ته صبر وکړه کاکا، تر اوسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله، لږ خو مې پرېږده چې سمې خوند یې واخلم.
نو چې زما خبره نه مانی زه خپل کار کوه، وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی.
رازه صبور خانه، وایا څه دی ویل؟
او جنرال صاحب.
خو وایا څه خبره ده؟
جنرال صاحب، ستاسو لامره سره سم بوله خاره ټول معتادین را ټول کړل.
خخه څو نفره دي؟
صاحب 50 نفره دي.
ډیر ښه،
اسې نو معتادین ډیر دي، خو یوازې هغه معتادین مو را ټول کړل چې کور او ځای نه درلوده، اکثریت په مردارو لختیو کې او یا د سرکونو پر غاړه اوسېدل.
اوف بیچارگان.
او بل دا چې دا هغه معتادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بیخي له ځایه نشي خوځېدی.
ته یې د نومونو لیست راکړه.
دغه ده صاحب.
اسلم ولد الاداد. اسلم چیرته دی؟ دا دی پیدا مې کړه.
جنرال صاحب څوک مو پیدا کړ؟
د اسلم په نوم یو پوډري مې پیدا کړ.
صاحب د اسلم پوډري څوک دی؟
دلته یو میاشت مخکې یوه بوډۍ ښځه راغلې وه، ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی.
ښه صاحب.
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نشو اخته شوی دی. دې بوډۍ بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړه.
ښه بیچاره.
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ، عکس یې م راکړه. ته ودرېږه چې زه عکس درښکاره کړم. عکس یې دا دی، ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی. ها عکس دا دی.
تی را دی خو که چې زه یوارې وګورم.
ها دا دی واخله.
ها بالکل همدا دی صاحب، همدغه اسلام دی.
ته مطمئنه یې چې اسلام همدا هلک دی؟
و جنرال صاحب زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلام دی، کټ مټ همدا ځوان دی، بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی.
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ ووهم چې هغه ورک زوی دی پیدا شو.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ته دی اسلام موریه؟
هو زه د اسلام موریم.
زه جنرال کم خبرې کوم، په یاد مو دی یو میاشت مخکې چې راغلی وې چې زما زوی ورک دی؟
هو بیخي نه په یاد دی. زما په څه څه سوي دي؟
ستا زوی مو پیدا کړ، راشه در سره بویزه.
قربان دې شمه بچیه، خدای دې د بچو لکه مو وساته.
بس په خیر راشه، د خدای په امان.
په مخه مو شه جنرال صاحب.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو
مننه چې د زهرو کاروان خبرونه مو تر پای را سره واوریدله. له ازادي رادیو سره پاتې او له نورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.